شي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان بوريوال کاکړ او ټکنیکی ملګری روهلا زدران نیکی هلی او سلامونه مننه په خیبر پختونخوا کې د اورو په نرخونو کې زیاتواله او داغي په لړ کې احتجاجونه د دې خبرونه د سر موضوع ده په دې اړه په تفصیل ووري خبرونه کې نور موضوعات مهم راوړي چې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه دي دا به هم وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د بوريوال کاکړ نه
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي په خیبر پښتونخوا کې د اوړو کاروبار کوونکي وایي چې حکومت اوړه ارزانه نکړل نو له سبب مظاهری پیل کړي افغان حکومت وایي چې طالبان سولغ واړي نو اور بند وکړي او په لیبیا کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره نن په جرمني کې یو لوی غونډه کیږي اوس بشپړ خبرونه په پېښور کې نن بیان او سوداګر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو کمی پوره نه کړل سو نو دوی بل سبا مظاهره پیل کړي دوی وایي په صوبه کې لا یوې اونۍ راهیسي اوړه ځکه ګران سوي دي چې پنجاب خیبر پښتونخوا ته د اوړو لیږل بند کړی دی په پېښور کې د اوړو د دوکانونو د اتحادیې مشر رامبیل خان نن مشال راډیو ته وویل چې له حکومتي میلونو بازار ته اوړه ورکړل سوي دي خو هغه ډیر کم دی
یو سل او دیرش گاڑی روزانہ دا پنجاب نہ بدی مارکیٹ تراتلو اس کا مکمل بندی نلش پگم اور دغ باندھے اٹک باندھے پابندی لگولا دل تا لوکل ملنو کی لوگوں دے غنم اور کئی آگ غنم چیلی آگا اڑشی او هغه دلته لوکل پوائنٹو نے جوڑ کر ڈی سی سے اول تے 507 روپے تک سیمئی خو آگا ڈیر لگڑی دی
دا وخت په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت دی ګوند پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دواړو صوبو د چارواکو ترمنځ د دې مسلې د حل لپاره خبرې شوې دي د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مسلم لیگ نواز ډلې غړو د خپل دوو ځای مشرانو د ورکیدو پر ضد احتجاج کړی دی دوی پرون د مظاهری پر مهال ادعا وکړه چې د حکمران تحریک انصاف له سیاستوالو سره د جنوري پر 11مه شخړه شوې وه او پولیسو بیا عبدالغفور او عثمان غنی تانی ته بیولی خو اوس یې نه مني چې دوی بیولی دي د عبدالغفور زوی کاشف خان نن مشال رډی ته وویل چې تر څو یې دغه مشران نه وي ورخوشي سوی دوی به احتجاج کوي پولیسو په دې اړه مشال رډیو سره له خبرو ډډه وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې کمولو لپاره مزګړیتوب نه کوي خو په سیمه کې امن غواړي د دې وزارت ویاندی عائشه فاروقی د جنوري پر 13مه مشال رډی ته وویل چې سعودي عرب او ایران ته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستي سفرونه د مزګړیتوب لپاره نه بلکې د ترنګلتیا پر کمولو د ټینګار لپاره وو په پاکستان کې اپوزیشن سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان لخوا منځني ختیځ ته د شاه محمود قریشي د جلو پر پریکړه نیوکه کړې دي افغان حکومت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سول غواړي نو اور بند وکړي د افغان ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقی پرون ماشام په کابل کې خبريالان ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو اترو کې د پرمختګ خبرونه ورسېدلې دي خو د په وینا هر جوړ جاړی له جنگ بندۍ پرته نسی بریالي کېدای
برداشت ما در حکومت افغانستان
په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرح ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستان قطر ته له هر وړاندې سره ستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي زموږ خلک باید د اوربان شاهدان واوسي
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه
دا په داسې حال کې دا چې ریپورټونه وایي طالبان او امریکایي چارواکي په قطر کې د سولې یوې هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي نن په جرمنی کې د لسو هیوادونو او ملګرو ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې کوي په دې غونډه کې به د امریکا روس برتانیا ترکی مصر متحده عرب امارات الجیریا اټلی او فرانس ترڅنګ د چین ولسمشران یا استازي برخه اخلي په لیبیا کې ترکی او قطر د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي ترابلس حکومت سره ولاړ دي خو روس مصر او متحده عرب امارات د زورواکي خلیف حفتر ملګری دي ملګر ملتونو پر ترکی او روس نیوکه کړی دي چې په لیبیا کې د خپل خوشي خلکو ته په وسلو ورکولو سره هلته تشدد زیات کړی دی د ایرانی پارلمان سپیکر علی لاریجانی ویلي که اروپایی هیوادونو د اټمی تړون په اړه ورسره به انصافي وکړه، نو به د اټمی انرژي له نړیوالې ادارې سره پر همکارۍ له سره جدي غور وکړي. د ایران حکومتي ټلویزیون دا خبر د جنوري پر 19 د پارلمان د مشر علي لاریجانی له خولې ورکړی دی. نوموړي ویلي کوم څه چې درې اروپایي هیوادونه د ایران د اټمی مسلې په اړه کړي هغه بدقسمتي ده. دا لاغه وروسته ده چې جرمني، برتانیا او فرانس تېره اونۍ اعلان وکړ چې د اټمی موافقې د سرغړونو له کبله د لانجو د هواري کړنلاره عملي کوي. په هانګ کانګ کې نن په زرګونه خلکو د احتجاج پر مهال د چین له کمونیست ګوند څخه د پریکون غږ کړی او د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې ځینو کسانو تورې جامې اغوستې وې، مخونه یې پټ کړي وو او په لاسونو کې یې داسې کارډونه اخیستي وو چې د هانګ کانګ د ازادۍ شعارونه پر لیکل شوي وو. د احتجاج ځینو ګډونوالو بیا د امریکا او برتانیا بیرغونه هم راخیستي وو. په هانګ کانګ کې د تیر کال په اوړي کې له هغه وروسته پراخ احتجاجونه پیل شو چې چین د ملزمانو د انتقال لپاره قانون وړاندې کړ. چین له هغه وروسته احتجاج کوونکي ترهګر وبلل او د هغوی پر ضد چاپې پیل کړې او د هغوی لپاره یې سختې سزاګانې وټاکلې. او وروستی خبر د لوبو د کرکټ تر 19 کالو د کم عمرو په نړیوال کپ کې پاکستان نن په خپل لومړۍ لوبه کې سکاټلینډ ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه. سکاټلینډ د 75 ګټلو وروسته لومړی بیټنګ وکړ او په 24 اورونو کې یې 15 اویا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. پاکستاني لوبډلې د هدف په 12 اوور کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال احمد الله اوري.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 8 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بوروال کاکړ او د موسم حال مد احمد رانه اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په خیبر پښتونخوا کې د اوړو لوجې دکانداران ولې په احتجاج دي؟
دا موږ لکم ریټ را کړی شوی 10 روپۍ روډه 130 ګرام، هغه تقریبا 4000 روپۍ بورې وا، اوس چې کم دی 1100 روپۍ بورې ګرام، 5100 باندې ما دا بورې راوړې ده.
دا سیرا پورونه و چې پاکستان د ایران، امریکا او سعودي عرب ترمنځ منځګړتوب کوي، خو د یو کارپو وای
له په لحاظ غټ قوت ته په پنن دنیا کې چې چا سره 2 روپۍ سیاسي نو دا خبره باندې لشي.
سواد کی د پاکستان مسلم لیگ نواز گند یو ځای مشر ولی نیولې شوې ده.
داغه ګنادار چې پرون دلته کې حکومتي کسان راغلی او وړي تقسیمول، هغه چې بورې دی وزن کړی ده نو د 20 کیلو په ځای باندې هغه 17 کیلو ختلی ده.
د خبرونه په وګدو کې پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ وسه تاسو مشال لري ته وګي زمونږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. په پیښور کې د وړو سوداګر وای له پنجاب، خیبر پښتونخوا صوبې ته د غنمو او وړو د سپلای بندیدو لوج په صوبې کې د وړو کمې راغلي او نرخ زیات شوی دی. لامدې کبله د پیښور نانویانو د ګل ردی نه د کار بندیز دړه هم کړي. په دې باندې تفصیل غلام غوسرا کوي.
پېښور کې د اوړو د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي له پنجاب، خیبر پښتونخوا ته د غنمو او اوړو د رسد د تړلو له وجې په مارکیټونو کې د اوړو کمی راغلی دی او د خیبر پښتونخوا په بازارونو کې د اوړو نرخ هم زیات شوی دی. پېښور کې د وړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر رامبیل خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا درې میاشتې مخکې 550 روپۍ 20 کیلو تیل و د وړو، اوس تقریبا 1100 روپۍ توړه ده 20 کیلو. او سپیشل هغه فین چې دی هغه په 1200 روپۍ توړه دی. نن شپږمه ورځ د اټک باندې پابندي ولګوله. دلته لوکل ملونو کې لږوندې غنم ورکوي، هغه غنم چې دی هغه وړو شي او هغه دلته لوکل پوینټونه جوړ کړي. ڈی سی صاحب اول 570 روپۍ تقسیمای خو هغه ډېر لږ وړو دي.
دا پنجاب مونږ سره چې کولونی شي زموږ حالات په ډېر خراب شي. یو سل او دیرش گاڑی روزانه دا پنجاب نه بدی مارکیټ ته راتلو اوس هغه مکمل بندی دو ورځو اسٹاک بھائی نن او سبا کدا لارے کولونو کو دلته بار سے ختم شي.
بلې خواته د وړو په نرخ کې د زیاتوالي له وجې د خیبر پښتونخوا نن بیانو د ګل د ورزینه د هلتال کولو دړکه هم ورکړی ده. دوی وایي د وړو په موجوده نرخ کې د لس روپۍ یو ډوډۍ په حساب هغوی د تاوان سره مخ شوي دي. د پېښور په رامپوره بازار کې د رحمت شاه په نوم یو ننبایي مشال ریډیو ته وویل
موږ له کوم ریډ راکړې شوې دس روپۍ روډۍ 130 ګرام هغه تقریبا 4000 روپۍ بورې وه اوس چې کوم دی 1100 روپۍ بورې ګران 5100 باندې ما دا بورې راوړې ده اوس 1100 روپۍ بورې ګران شه او دا بل ورځ تقریبا دوه ورځې مخکې مې زه پرچه کړم زما 120 ګرام روډۍ وه خو زما مجبوري وه ما چې وړو پیسې نه برابرېږي زه خو د بل ځای نه نشم راوړلې موږ خو دا درې ورځې زمونږ ټایم ورکړی دی زمونږ مسله حل نشه نو موږ مجبوره کېږو موږ ورتال کوو د پیر د ورځې نه.
د اوړو د بحران دا ستونزه یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه ده بلکې په پنجاب او سند صوبو کې هم ولس د دې ستونزې سره مخ دی. هم په دې لړ کې تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټریانو ته امر ورکړی دی چې د وړو د ذخیره کوونکو په ضد دي سخته کاروایی وکړي او د ولس د دې ستونزې د حل کولو لپاره دي صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د مشال لري داش منا چې په سیمه او په نړۍ کې کم تازه صورتحال لامست کیږي دا غینه تاسو خبرو. ټاکل شوې چې د مندنی او جنوبي اسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنو چارو وزارت مرستي علي لسویز نن اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي نن مشال لري ته وویل چې ویلز بعد د جنوري پر شلمار پر بیلابیلو موضوعاتو له چارواکو سره خبرې کوي او په دې سفر باندې زموږ همکار طاهر خان نظر ساتي. د عمده محل سره د اسلام آباد نه پنی غراغله طاهر خان ستړی مشه او کدار ته وای چې د ال اس ویلز د سفر تفصیل سره
د سفر په اړه باندې خو فقط دومره ویلی شي ودي لکه څنګه تاسو ذکر موک چې د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویاندې دا تایید کړه مشال ریډیو ته چې هغه به نن راځي. البته دا غي غونډې سبا دي او د دې نه وړاندې چې کله د امریکا د خارجه وزارت نه یو بیانیه خپره شوې وه په هغې کې هم ډېر تفصیل نه ورکړي فقط د سفر ذکر شوی وو چې دا به په اسلام آباد کې حکومتي چارواکو سره د غرنګې د دلته چې کوم نور خلک دي هغې سره به دې غونډې کوي ډېر تفصیلات نه ورکړي فقط دومره چې دوړ اخیزه او بیا چې کوم اندېښنې دي په دې سیمه کې د هغې په اړه باندې دا خبرې کوي. خو سفر اهمیت زما په نظر باندې ځکه زیات دی چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې چې په ماضي کې هغه کې کشیدګي وه ډېرې ښې نه وې تګ راتګ هم کمزورې شوی تګ راتګ هم زیات شوی دی او د پاکستان خارجه وزیر د صورت مخکې د امریکا سفر هغه هم کړی او بیا د هغې نه پس دا دلته اوس راځي. نو او پاکستان د امریکا نه اوس غواړي چې هغه دواړه خیزه د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم ماضی کې کوم تعلقات هغه واپس نارمل حالت ته راشي پاکستان دا هم غوښتنه کوي.
ډېره ډېره مننه طاهر خان د دې تفصیل راکولو لپاره یو جهان مننه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د معمول نشریات تاسو ته پام راګرځو. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي دا هیواد په سیمه کې د امن لپاره هڅې کوي خو د ایران او امریکا د لانجې د هوارې په مخه د یو درېمګړي رول به ونه لوبوي. څومره د وړاندې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر ایران، سعودي عرب او امریکا ته سفرونه وکړل او د دغو هیوادونو له مشرانو سره د سیمې پر مهمو مسایلو او د هغو په لارو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل دانیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیمه کې نور تاوتریخوالی نه غواړي او د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړتوب ایس اراده نه لري. د دې وزارت ویاندې عائشه فاروقي د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل دا تاثر ناسم دی چې ګواکې د بهرنیو چارو وزیر ایران او امریکا ته د سالیس رول لوبولو په غرض تللی وو.
اچانک سے کوئی موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے.
دا پاکستان پر موقف کے پسندستی تو گہز بدلون نہ دراغلی. شاہ محمود قریشی تل ویلی چی پاکستان منسگر توب نہ کبھی بلکہ دائی ویلی چی پسیما کے نور تاؤتر خوالی دا چاپا گٹا نہ دے دا منسگر توب ٹکے کلا ہم چانہ دے ویلے او نہ مونگ دا سکم تاثر ور کرے دے.
یہ تاثر بھی دیا ہے.
دا جنوری پدرے ما دا امریکا لخوا دا ایرانی کومندان قاسم سلیمانی تر وشن رستو ردوار حوادون ترمنس تعلقات خراب شوی دی. عائشہ فاروقی دا خبری لاغرستو بکڑی چی دا بحرنیو چارو وزیر شاہ محمود قریشی دا جنوری پا دولسما تہران کی لیرانی او داغی او روز رستو لہ سعودی چارواکو سر اولی دلو دا بحرنیو چارو وزارت ترمخا دا ترنگلتیا پا ختمولو دا سیمی دا حالاتو پڑے ور سر خبری وکڑی. پا دی مکا دا ایران لسمشر دا پاکستان وزیراعظم عمران خان ستائن اوکڑا او چی اغا دا سیاسی و سفارتی لارو پا ذریعہ پا سیمی کی ترنگلتیا ختمول غواڑی. خود جنوری پا ولسما شاہ محمود قریشی پا واشنگٹن کی لخپل امریکائی سیال مائک پومپیو سر ملاقات وکړ او لاغرستو یې رسنیو ته وویل
موږ چې په څه خبرې وکړې هغه د عراق او منځني ختیځ حالاتو. ما هغوی ته واضح کړه چې پاکستان د سالس رول لوبولو هیڅ اراده نه لري.
د نړیوالو اړیکو پو ډاکټر سرفراز خان وای د پاکستان موجوده اقتصادي حالاتو ته پکتو داسې نخ کاری چې دا هیواد به د کوم اقدام سره سعودي عرب، متحده عربي امارات او یا امریکا خپکړي.
پاکستان سدسي حیثیت نشته چې دا خپل د امریکا ایران منځ کې یا ایران سعودي منځ کې چې دا سالس جوشي وړي چې مخکې پاکستان چې د سعودي په دباو کې ملیشیا ته کوم کانفرنس وو هغې ته هم نه ولاړو. مسل دا دی چې پاکستان نه دې جوګه دی چې دا سالس شي شورو نه دا خبره اناؤنس کړې وه
د نړیوالو اړیکو یو بل پو ایاس وزیر وای پر استیو کې د افغانستان ترڅنګ د کشمیر او د ایران مسلې زیات راپورته شوی او پاکستان یې د هوارولو هڅه کوي خو دا سخکاری چې د هیواد به د اقتصادي ستونزو له وجې څه لاسته راوړنې ونه لري.
ایران، سعودی عرب او امریکہ کا اغوی غواڑی چی پاکستان دے رول اولا بوی خوبیا خوکے دیشی کنوی نو دے پاکستان دمرا غٹ حیثیت ندائی لکا سول سپر پاور چی دائی امریکی تا لڑا غط ہے دا دے دوارو خبری ہم ورسا والے ورسرا ورسرا امریکی سرا زمانگ تعلقات پختلا اس دیر خوندور ندی ورو رو خقیقی لگی آدی پاکستان نا اقتصادی دمرا زور شتا اسلامی لڑائی کے اصلے پر لحاظ غٹ قوت ہے کو پنن دنیا کے چے چا سرا دوے روپے زیادتی نو دا خبرہ مانا لشی.
وزیر اعظم عمران خان د جنوری په اتمه ویلی وو د پوس مشر ته ویلی چې د ایران، سعودي عرب او امریکا له پوسی مشرانو سره اړیکه ونیسي او دا پیغام ورته ورکړي چې پاکستان د امن لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی خو د جګړې برخه به نه جوړیږي.
استاذ پام یو بل موضوع ترا ګرځوم ورځو سواد ته د سواد په قبل تحصیل کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي د پولیسو له خوا د دوی د ځایي صدر او جنرال سیکرټري د نیولو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو ویل پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه د دوه کسان ځکه نیولي چې د وړو د ویش په چارو کې د حکومتي ناانصافۍ خلکو ته په ګوته کوله. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په کابل چوک کې د پاکستان مسلم لیگ یو شمیر کارکنانو د یاد ګوند تحصیل صدر او جنرال سیکرتر عبدالغفور او عثمان غنی په لادرکه کېدو سخ احتجاج کړی. د دوی په وینا پولیسو د جمعې په مازیګر دواړه مشران تاڼې ته رابللول او اوس پولیس د مسلم لیگ نون صدر او جنرال سیکرتر د نیو څخه انکاري دي. د عبدالغفور زوی کاشف خان په دغه اړه وایي
زه تاڼې دن نه لاړم اېس ایچ او صاحب ماته وویل چې یاره دلته نه دی راغلی. ما ورته چې دا غوی ګاډی دلته ولاړ دی ما وی دلته خو لږ کیمرې هم لګي دل دي تاسو لږ راواړوئ. دوی داغینا خالص منکر شو بیگا درینیم بجو پورے مو بتانے کی ناسو.
احتجاج کی شریک دا پاکستان مسلم لیگ نون مٹے تحصیل صدر او مشر سیاستدان محمد شیر خان وئی چی سیاسی مشران دا واکمنی پارٹی پا امر پولیسو پا دغا تور نیولی چی دا ولس غگی پورتا کوو.
داغا گناہ دار ہے چی پرون دل دا کی حکومتی کسان راغلی و اوڑای تقسیم وال آغا چی بورای دیو وزن کری دا نو دا 20 کلو پا زیبان دی آغا 17 کلو خطلی دا نو دا خلکو ته میډیا ته خولې دا چې ګوره دا تاسو لکه 100 روپۍ یا 200 روپۍ تاسو ارزانه کړی دا خو تاسو خو ته په منځ کې مطلع درې کلو وړې استلې دي دا تاسو د عوامو سره ولې دوکه کوي. نو هغه دغه ګناه دغه چې د عوامو لپاره आवाज چت کړی دی دیوار اس کړی دی چې تاسو موږ په دغه کې مداخلت ولې کړی دی.
احتجاجي مظاهره کې کارکونانو د حکومت په ضد سختې نارې ولګولې او دړکې ورکړه چې دوی به د احتجاج لړۍ جاري ساتي. یو مشر محمد زمان وایي
زمونږ دا احتجاج به داغه پوری جاري او دا به دین نور زور نسی ان شاء الله چې غپور خان راوته نه او عثمان غنی نو موږ به د هغه پور ناس خپل قربانی وکاو.
د پاکستان مسلم لیگ نون کارکونانو دغه وینا پاړه مو چکله د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړي او ملکن ډیویژن پی ټی آی صدر فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه. نو خاغلی وویل
پولیسو آزاد پولیس کې قانون نامره او طاقتور او د غریب لپاره یو دی. د غریب څه خبره نشته. دا ټول بالکل غلط لګېده. موږ سره سومه ده جرمدار ته دامه نه وي چې ټیک ټاک سره هغه موږ حفاظت کړو زموږ ذاتي دښمن.
مشال ریډیو په دا اړه د کابل تانه ایس ایچ او پدلی رحیم او بیا وروسته د سیمی ډی ایس پی او په وروستو کې ډی پی او سواد څخه پوښتنه وکړه. ولی پولیسو په دا اړه د سخت بیان ورکولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د معاشي ستونزو د حل او خلکو ته د روزګار موقع برابرولو په مخه پرې وسلور کلنه پلان کار کوي. د حکومت په وینا په دې موده کې به چې ښایي د سلورو پر ځای دوه کاله شي کورنیو ته چرګان ورکړي او د هغو د پاللو مارکیټ ته د ورکولو چارې به ورسمې کړي. ځینو خلکو د دې حکومتي اقدام هرکلی کړی دی. ممتاز بنګس خپي نور تفصیل لکه.
حکومت لړخه خلکو ته د چرګو ورکولو پروژې صوبایي مشر ډاکټر آفتاب احمد ویلي چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې سلور کاله پروګرام د لارې خلکو ته یو نیم لاک نه زیات یونټ ورکوي. تیر ورځ مشر ریډو ته نوموړي وویل چې صوبایي حکومت غواړي چې خپل هدف د سلورو پر ځای دوه کالو کې ترسره کړي.
دا سلور کاله پروګرام دی چې وا مونږ 166,666 یونټ انشاء الله تقسیمو او د دې کال چې زمونږ کم ټارګټ دی هغه 41,000 یونټ دی او زمونږ دا کوشش ته چې دا ټارګټ انشاء الله مونږه په دوه کالو کې پوره کړو.
بلخو مدني فعال ایثار علي بنگش جمعې پورز مشار ریډو ته وویل چې دې منسوبې سره د وړو کې کور مالی ستونزې په خطوګه سمې دی شي.
یوان د تقریبا په 25 روپے خرچيږي او دا به ان شاء الله په وی مېشت کې دنه دنه یو کور کې یعنی 15 چرګي چې 15 وي انډي بګي وړو کور حالت کوم دی ډېر ښه طریقې سره بهتر کې دی شي سره او دا عوام ته پکا دي سوچ دا هدو کې چې ګورنمنت خدای یو لوی یو انقلابي پروګرام سٹارټ کو او دا مخکې پټلو د دا عوام ولاسو کې دی.
خیبر پختونخوا کې تیر کال د ذکر شویو پروګرام پرانسته پاکستان تحریک انصاف مخکخ جهانگیر ترین اکتوبر کې او ورپسې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د نومبر په میاشت کې په بجول کې کړی و او دا رنګ دا پروګرام د صوبې نورو ضلعو په شان قبایلي ضلعو ته هم وغځولې شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل موضوع تر هغزوم د خبرونه په دې برخه کې ورغو سین صوبې ته د اقلیتونو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې مشر وایي د پاکستان سین صوبا په زوره د مذهب بدلولو یو مرکز جوړ شوی او دوی د دې پیښو مخنیوي لپاره په وړاندیزونو کار کوي. انوار الحق کاکړ زیاته کړه هیله ده چې ډېر زر به دې لړکې یو قانون سازي وکړي. بلخوا د بشري حقونو کمیشن وایي پاکستان د مذهب پر بنیاد جوړ شوی او پکې د غیر مسلمو حقونو او د هغوی مسلو ته هیڅ پام نه کیږي. تفصیل دانی ساج ملاورو.
په پاکستان کې د اقلیتونو په سوره د مذهب بدلول لپاره د سینټ قائمه کمیټې مشر انوار الحق کاکړ وایي په دې هیواد کې د جبري ودونو او مذهب بدلولو پیښې تر ټولو زیاتې په سین صوبه کې کیږي او دوی باید د مخنیوي لپاره په شپږو میاشتو کې په وړاندیزونو کار کوي. نوموړي د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې راتلونکي اونۍ به پر دې وړاندیزونو کار پیل کړي.
بنیادی طور په پریکټیکل لیول دا یو صوبایي مسله ده. موږ د صوبایي حکومتونو او د مختلف سیاسي ګوندونو سره په دې کې خبرې اترې کوو. خپل کمیټه کې دیم راولو او مختبه هم پاغه کې چې کم رکاوټونه د مذهبي ګوندونو له طرف نه کراغلي دي د هغې سره خبرې اترې کوو او کوشش کوو چې ثرو ډایلاګ موږ په سم میوچل کنسنسس راورسو او د دې لپاره قانون سازي هم وکړو او انتظامی چې کم ضرورتونه دي او کم ریسپانسز دي هغه لم په ریکمنډیشن ورک. خو خبره دا ده چې مذهبي جماعتونه هغه ټول په دې باندې موږ اګریډ دي چې په زوره کنورژن کول نه د هغې ایجنډا ده او د اسلام د خلاف.
تیر کال په سین صوبه کې دوه خويندې رینا او روینا لګوټکی سیمې څخه اتختول شو او د ریپورټونو لمخې په زور مذهب بدل کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اغستی وو. په سین صوبه کې اکثره داسې پیښې مخې ته راځي دا چې په دې صوبه کې په زور د مذهب بدلولو د پیښو تر شا لاملونه څه کېدای شي. پاړی انوار الحق کاکړ وایي
مختلف وجوهات دي. زمونږ د کمیټې دننه چې کومې خبرې راغلي دي په هغه کې بعض اوقات په دې مذهبونو کې د خپل مذهب نه بهر د واده کولو اجازت نه وي، نو ځینې وختو کې د دغه چې کم امپیډمنټ یا رکاوټ دا لري کولو لپاره هم جنکه داسې عمل وکړي. دویم واده اجازت په عیسائیت کې نشته، د هغې په حواله هم بعض اوقات دا وشي. بعض اوقات کریمینل ایلیمنټ هم داسې کوي چې د چا ځمکه قبضه کولی یا بل څه کولی، نو په هغه کې د دې کنورژن ایشو پکې راولي یا د بلاسفمی ایشو پکې راولي، نو هغې په وجه هم بعض اوقات دا مسله جوړیږي.
پسین صبح کې خبریال امار ګروړه وایي د دې صبح په اکثرو سیمو کې اقلیتونه په ځانګړې توګه اندوان پسمنده ژوند تیروي او په سوره د مذهب بدلولو تر څنګ له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
پسین
کې د هندوانو د لوړې طبقې خلک 60% او د ټیټې هغه 80% دي. د دې 60% نمائندګي په اسمبلیو کې شته، خو نور له دې بې برخې دي. د مهال په جبري توګه د مذهب بدلولو زیاته په حکومت کې د نمائندګۍ مسله ده. کدا مسله حل شو نو د هندوانو ډېرې مسلې به حوالې شي. په سن کې اکثر داسې هم شوي چې غیر مسلمه جنکۍ له مسلمانانو سره د خوښي ودونه وکړي او له کوره وتښتي او کورنۍ وایي چې په زور مذهب بدل شوی. بیا په ډېر لږ شمېر کې داسې پیښې شوي چې د بې وزله هندوانو جنکۍ د وډیرو لخوا تښتول شوی دي. نو په سن کې په زوره د ودونو او مذهب بدلولو ستونزه شته، خو اکثره د خوښي د ودونو ده.
سمو د وړاندې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په یو ریپورت کې ویلي وو چې له پاکستانه یو شمېر هندو کورنۍ په سوره د مذهب بدلولو د ویرې له وجې هند یا نور هیوادونو ته کډه شوې دي. د دې کمیشن مشر مهدي حسن د جنوري 14 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې تل د اقلیتونو حقونه له پامه غورځول شوې دي.
پہلی بات یہ ہے کہ صرف غیر مسلم لڑکیاں ہیں.
لمڑی خبر دادا چی آوازی غیر مسلمان انجن ولی مسلمان کیجی ہلکان ولی نہ کیجی مدرسے ته د حق چاور کړی دی چې هغه دا وایي چې دا غیر مسلمان انجونې اوس مسلمانې سوی دي. په پاکستان کې د مذهبي سوچ اثر زیات سوی دی او د مذهب خبره چې راسي نو حکومت د معذرت کولو رویه خپل کړي او هغه اقدام نه کوي چې ورته پکار وي.
وزیر اعظم عمران خان سمو د وړاندې ویلي وو چې اقلیتونه هم د پاکستان وګړي دي او دوی ته حقونه ورکول د موجوده حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو. د ډان ورځپاڼه کې لیکوال طارق کوسا لیکلي چې د حکومت د رایې لپاره قانوني جواز هله پیدا کېدای شي چې خپلو هیوادوالو ته ټول حقونه ورکړي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. ڈان رسپانا کی لکھوال طارق کوسا خپل مقالہ دی وی پختنی نا پیلوی چی حق سدی چی یو حکومت قانونی کرزوی. بیائی پا زواب کی لکی چی دا حکومت دارای پاڑا یو عمومی تاثر دادے چی که یو سوک با صلاحیت هم نوی خوچی دا ٹاکنیز بحیر للاری سوکای تا ورسی نو حق کستا دا حکومت کولو حق وی. خود لکھوال پا خبرہ دا حکومت لپارا یوازی دا یو بحیر نا تیرے دل کافی ندی، رکا چی دا یو مناسب طریق کار پا ذریعہ منتخب شوی حکومت هم که پا بنیادی حقونو خوندی کولو کی ناکام وی، خپل هیوادوالو سره د برابرۍ په بنیاد چلند نه کوي او یا بغیر د شفافیت او مفاهمت نه چارې پر مخ وړي، نو ورته قانوني واکمني نشي ویل کېدای. طارق کوسا لیکي چې که یو حکومت خپل قانوني جواز یقیني کول غواړي نو هغه حکومت لا درې بنیادي اصول په پام کې ساتل پکار دي. یو داسې ازادي چې پکې د هیوادوالو بنیادي حقونه خوندي وي. دویم د برابرۍ اصول دی، خدا سي برابرۍ چې پکې ولس په آزاده او خلاص مټ د حکومت انتخاب کولای شي او دغه بهیر باید د درغلۍ او شکونو نه پاک وي. او دریم دا چې یو حکومت خپل ټولې پریکړې د جامع مباحثې مشورو نه پس کوي او هغه پریکړې باید په دې بنیاد شوي وي چې پکې د ولس ښېګړه په پام کې ساتلی شوي، نه چې د یو څو کسانو یا ډلو او یا ادارو د ګټو په بنیاد شوي وي. لیکوال زیاته ویل چې په موجوده حالاتو کې د نړۍ حکومتونه د یادو اصولو پوره کولو کې ناکامه شوي، نو ځکه جمهوري ارزښتونه پر مخ نه ځي. له بده مرغه حکومتونه د یو واقع او خپل سری واکمنۍ خواته ځي او په خاص توګه په دې وروستو څو کلونو کې پاکستان هم د دې خطرناک رجحان ښکار شوی دی. د مقالې په خبره نو ځکه اوس پاکستانی حکومت له هم خپل تصحیح کول پکار دي او هغه ځکه چې یو ریاست همیشه د خپلو تګلارو او پالیسیو جوړولو لپاره قومي جواز ګټې او هدفونه په پام کې ساتي. او د پاکستان بانی محمد علی جناح د پاکستان قومي جواز یو داسې جمهوري او روشن خیاله اصول په بنیاد ګرځولی وو چې پکې ولس ته انصاف ملاویږي او خپل قومي هدف ته په پوره طریقه کار رسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریڈیو تا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی پینی میں بجے کی دن کی دی دو پینی میں بجو دا خبرون لندیز با دا بوریوال کاکر نوڑو دا غی نپس برتا دا کورنو نڈیوالو مدبواتو دا مکالو ترسنگ یوشمیرون موضوعات ہم رانے کو خواول دا خبرون لندیز
په پېښور کې نان بایان او سوداګر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو کمای پوره نکړل سو نو دوی بل سبا مظاهره پیل کړي. دوی وایي په صبح کې لا یوې اونۍ راځي اوړه ځکه ګران شوی دي چې پنجاب خیبر پښتونخوا ته د اوړو لیژل بند کړی دی. تحریک انصاف ګوند وایي په دواړو صوبو کې د دوی حکومت او حکومتي چارواکي پر دې مسله غږېدلې. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مسلم لیگ نواز ډلې غړو د خپلو دوو ځایي مشرانو د ورکېدو پر ضد احتجاج کړی. دوی وایي دغه کسان پولیسو تاڼې ته بیولي خو اوس یې نه مني. پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې کمولو لپاره منځګړیتوب نه کوي خو په سیمه کې امن غواړي. دا څرګندونې د یاد وزارت ویاندې عائشه فاروقي د جنوري پر 13 ناوخته مشال رېډي ته وکړې. افغان حکومت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سوله غواړي نو اوربند وکړي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وکړي. نن په جرمنی کې د لوسو هیوادونو او ملګر ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا، روس او یو شمېر نور هیوادونو ولسمشران او استازي ګډون کوي. د ایرانی پارلمان سپیکر علی لاریجانی ویلي ک اروپایي هیوادونه د ایټمی تړون په اړه ورسره بی انصافي وکړي نو بعد ایټمی انرژي لنډیوال ادارې سره پر همکاري لسره جدي غور وکړي. او په هانګ کانګ کې نن په زرګونه خلکو د احتجاج پر مهال د چین له کمونیست ګوند څخه د پریکون ژغ کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د پوروال کاکړ نه اوریدو او اوس ترته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ښکاری چې نه صرف د حکمران ګوند د نه نه بلکې د اتحادیانو سره هم اړیکې اورس پورس خرابۍ طرف ته روانې دي. ځکه چې یو خوا د تحریک انصاف ګوند ممبرانو خپل شکایتونه راپورته کول شروع کړي دي نو بل خوا د اتحادی ګوند ام کیو ایم یو وزیر خالد مقبول صدیقی د وزارت نه استعفا ورکولو سره سره د بل اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف وزیر طارق بشیر چیما هم وفاقي کابینه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. رسپانه لیکي ټولو ته دا معلومه ده چې تحریک انصاف ګوند د خپل اتحادیانو وجه په مرکز او پنجاب صوبه کې حکومت جوړ کړی دی. که اتحادیان تر بیل شول نو بیا ورته په دواړو ځایونو کې حکومت کول ګران دي. ورسپانه لیکي د سیاسي اتحادیانو ترمنځ اختلافات راتلل یو عامه خبره ده او حکمران ګوند سره بیا دومره وسایل وي چې د اتحادیانو غوښتنې پوره کول وروسته اختلافات ختم کړي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د حکمران ګوند ټول اتحادیانو قریبا په یو وخت کې د خپلو اختلافاتو څرګندونه وکړه او ښکاري داسې چې په حکومت دباو اچولو او خپل ټولې غوښتنې منلو لپاره دا ګام پورته کړي. نو اوس په دا کتلې شي چې حکومت یې تر کوم حده غوښتنې پوره کوي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د اوړو بحران نوټس په اخستو سره د نرخونو راکمولو حکم جاری کړی دی. ورسپانه لیکي صرف په یو ورځ کې په خیبر پختونخوا کې د اوړو بوري په نرخ کې 400 روپۍ اضافه وشوه. بلخوا د روټۍ د وزن او نرخ نه متعلق د انتظامیه او نن بیانو ترمنځ مذاکرات څو حتمی نتیجې ته ونه رسیدل. ورسپانه لیکي خیبر پختونخوا سره سره وفاقي حکومت لپاره دی چې زر تر زره دی په دې حالاتو قابو عمومي او نه صرف اوړو فراهمي دي یقیني کړي بلکې نرخونه دي هم راکم کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چین خپل هغه دریز یو واري بیا تکرار کړي چې د کشمیر شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کول پکار دي. ورسپانه لیکي پاکستان هم څو واري هند ته وړاندیز کړي چې د دې شخړې څخه مستقل حل راوستل پکار دي خو هند لخوا څه مثبت جواب نه ورکړي کیږي. نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لپاره پکار دي چې د دې شخړې مستقل حل دی راوباسي. ورسپانه پاڼه لیکي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل د امریکا دورې پر مهال د یاد ملک د بارانو چارو وزیر ته وویل په سویلي اسیا کې تر هغه وخته په مکمله توګه امن نشي راتللی تر څو چې د کشمیر شخړه حل نه کړی شي. که امریکا واقعي غواړي چې په دې سیمه کې امن وي، نو ورته به د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر مسله حل کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشاله ریډیو ته وګورئ. ای اف پی خبري ایجنس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي چې د رواني میاشتې تر پای یوې لوزنامې ته ورسي. بل خوا وال شو جرنل په ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکولېدو د پیښې د پلټنو پاړه راپور خپور کړی دی. شاهین بنیرې د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس لیکي چې په داسې حال کې چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د سولې پاړه خبرې دوام لري، طالبان هڅه کوي چې د روانې میاشتې د پای پورې د امریکا سره یوې لوزنامې ته ورسي. د طالبانو ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د لوزنامې د رسمي لاسلیک کولو نه وړاندې د تشدد راکمولو ته تیاری نیسي. واشنگتن د اوونیو راهیسې په طالبانو غږ کړی چې د رسمي خبرو د بیا پیل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې لوزنامې لاسلیک کولو نه وړاندې اوربند کړي. سویل شاهین ویلي دا مذاکرې به څو ورځې دوام لري. د ای پی په راپور کې راغلي چې طالبانو سره د تړون دوه مهمې برخې کېدی شي. وړومبی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ستنېدل او دویمه د طالبانو لخوا جمنه چې دوی به د افغانستان خاوره د جهادي ډلو د پنازه په توګه نه کاروي. خبری ایجنس لیکلی چې په دغه اړه حتمی پریکړه به ولسمشر ډونلډ ټرمپ کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال د ایران په اړه په راپور کې لیکلی چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی ته نږدې یو سختدریځه مولا به د یوکرینی الوتکې د رانسکورولو په اړه د ایران د پاسداران انقلاب ځواک پلټنې کوي. نه 50 کلن ابراهیم رئیسی په ایران کې تر ټولو مهم بنسټپال مشر دی او د آیت الله خامنائی نائب ګڼل کیږي. په 2018 کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ماتې نه وروسته د عدلیې مشر ټاکل شوی دی. د ایران پاسداران انقلاب ځواک ویلي الوتکې په غیر ارادي توګه په نښه کړې وه چې په نتیجه کې 146 مسافر وژل شوي وو. ایران وایي په دغه اړه پلټنې پیل کړي او ځینې کسان نیولې دي، خو د دغه کسانو پیژندګلو یې نه ده کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ کا اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د ایټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره په خپل همکارۍ له سره غور وکړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایټمي تړون څخه د وتلو په ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران په ایټمي تړون کې له ټاکل شو محدودیتونو سرغړونې ته دوام ورکړی دی. د ازادي ریډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح نه اورو.
د ایران یو چارواکي د 2015 میلادي کال د اټمي تړون په اړه تازه خبرداری ورکړ. د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل که اروپایي قدرتونه په هر دلیل په اټمي تړون کې د لانجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي، تهران به د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي. علي لاریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټمي موضوع مرکچی هم وو، دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او بریتانیا د ایران د اټمي موضوع په اړه وکړل د خواشنۍ وړ دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا تیرې اونۍ اعلان وکړ چې په اټمي تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. درې واړه اروپایي هیوادونو ویلي د دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټمي تړون برحاله پاتې سي. دغو دریو اروپایي هیوادونو چې د اټمي تړون لاسلیکونکي هم دي، له چین، روسي او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي. خو دوی ویلي چې د ایران د چلند د بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگتن په کمپاین کې ملګري نه دي. دغو هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټمي تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان ازادي راډیو ته ویلي اروپایي ټولنه هم اټمي تړون ته ځان ژمن ګڼي او هڅه کوي چې ایران بیرته د دغه تړون رعایت ته راوګرځوي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون د ودرشمې مادې په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي، هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپلې همکارۍ په اړه جدي پریکړه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 د کال په مې میاشت کې د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. له تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي وو سرغړونې کړې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال ریډیو ته وګی د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو امریکا ته د موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې د قطر د دفتر ویان پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. د دې راپور نور تفصیل فرشته جلازه وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیما ارتباط نه لري، خو دوی له جریانه خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک شي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلي وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری ویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکرې چې اوس مهال روانې دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ، هغه څه چې لاسلیک کوي د هغوی خپل منځي موضوع ده، په هغه کې شامل مسایل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالانو ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
فلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروز مسله ده، د امریکای د خپل موجودیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده، د افغانانو یو بل سره مذاکره ده، اوربند ده.
زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې جاري ساتلې دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روسپانی ته پرون ویلي چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي، خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ شوی چې خلیزاد د طالبانو سره پر هغو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکېږي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او دا د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقعې د استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله وربند نه دی رد کړی، افغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې همدین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړې لیک نه په لس ورځو کې دننه خپله آمادګي ښودلې چې دوی بین افغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربند د طالبانو سره د افغانستان د حکومت ته مخامخ خبرو مخکنی یا پیش شرط دی. د هغه ویاندي ناجی انوري بیګه د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولی چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا د افغانستان د حکومت د شرط په اړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په ننګرهار کې خزینه فعالان وایي لا هم د دې ولایت په لورو پرتو سیمو کې نجونې په بدو کې ورکول کیږي. دوی لاړوند د حکومتي ادارو غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره دا ستونزه مني خو وایي چې حالت له پخوا ښه شوی. باز محمد عابد نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې لا هم نجونې په بدو کې ورکول کیږي چې دې عمل په دې ولایت کې خزینه فعالانې اندېښمنې کړې دي. په بدو کې نجونې هغه وخت ورکول کیږي چې یو څوک په کلي ولس کې ناموسي جرم یا هم قتل وکړي. خزینه فعاله مسکا زلسواند وایي کومې نجونې چې په بدو کې ورکول کیږي د عمر خیال یې هم نه ساتل کیږي.
په بدو کې خو د نجونو ورکول ډېر زیات دي. اکثره په دې کلو بانډو کې کله چې یوه پیښه ورور وکړي او بالاخره قرباني خور ګرځي، هغوی ته دا فرق نه کوي چې په کوم سن کې دي، په کوم عمر کې دي، دا ورته مهمه نه ده، خو د ورور قرباني ګرځي هغوی.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤول تورپیکی شینواری وایي په بدو کې د نجونو د ورکولو تر څنګ په لرو پرتو سیمو کې ښځو ته شرعي حقونه هم نه ورکول کیږي.
کوم جرم خامل کې رورو کې داوی په بده کې قرباني خور کېږي، ځکه خزې ته اوس هم په لورو پرتو سیمه کې د دائم جنس په سترګې لیدل کېږي. بیا هم هغه حق او حقوق چې د اسلام د نظر ورکول شوی دی هغه ته دی قائل نه دي.
بل لور ته د خزو چارو ریاست مشره پتانه عزیز هم مني چې لا هم د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې نجونې په بدو کې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې کمواله په کې راغلی دی.
تقریبا 100% شاید 30% بوده باشه د مناطق دوردست.
نوموړي وایي شاید دا ډول قضیې په سلو کې 30% په لورو پرتو سیمو کې وي، خو په ښار او ښار ته نږدې ولسوالیو کې داسې قضیې نشته. په دې برخه کې شکایتونه راغلي. موږ تصمیم نیولی چې په 1499 لمریز کال کې یو پلان جوړ کړو او وزارت ته یې وړاندې کړو چې لرو پرتو ولسوالیو کې چې اوس امن شوي په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولرو. له تیرو 13 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره افغان دولت او یو شمېر نړیوالې ادارې هڅې کوي، خو لا هم په دې ولایت کې هر کال د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی ګڼې پیښې ثبتېږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
تاسو مشال لري ته وګي. وفاقي حکومت د متحده اقوامي مومنت پاکستان ام کیو ام درازي کول یو بل کوشش په کولو سره د یاد کوند یو مشر خالد مقبول صدیقی چې په خوانی د انفارمیشن ټکنالوژي وزیرو ته دوباره په کابینه کې شامل دوه وړاندیز وکړو. پروند خالد په مخام د پاکستان تحریک انصاف یو پلاوی په کراچۍ کې د ام کیو ام پلاوی سره ولیدل. په دې اړه تفصیل د احمد الله نه.
د وزیر اعظم عمران خان په وینا د پاکستان تحریک انصاف یو پلاوی چې په وفاقي وزیر پرویز خټک، اسد عمر او جانګیر ترین مشتمل و، پرون د خالی په مقام د کراچۍ په بادر آباد کې د ام کیو ام پلاوی ډاکټر خالد مقبول صدیقی، عامر خان او فیصل سبزواری سره ولیدل. پاکستانی رسنۍ وایي ام کیو ام د حکومتي پلاوی په وړاندې خپلې څلور غوښتنې کېښودي چې په حیدرآباد ښار کې پوهنتون جوړول، د یاد ښار لپاره ترقیاتي بجټ اعلانول، د کراچۍ په 122 اربع روپو په پیکیج عمل درآمد کول او د ام کیو ام بند دفتر خلاصول شامل دي. د ملاقات وروسته ګډې خبرې غونډې ته د ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی وویل، کله چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله نو موږ یې په غیر مشروط توګه د حمایت اعلان وکړو. د حکومت برخه جوړېدو نه وړاندې هغه ستونزې چې د سند خاریو سیمو او کراچۍ خلکو ته رامخې ته دي، د هغوی نه موږ تحریک انصاف ګوند خبر کړو او ورته مو وویل که دا ستونزې حل کولی شي نو موږ د حکومت برخه جوړېږو. نو یاد ګوند زموږ دا غوښتنې ومنلې او باور یې راکړو چې د حل کولو کوشش به یې کوي، خو تر اتلس میاشتو پورې زموږ په یوې غوښتنې هم عمل ونه کړی شو، نو ځکه موږ د کابینې نه لري شو. خو حکومتي پلاوي سره نن په مذاکراتو کې ښه پرمختګ وشو. د ذکر دا چې د جنوري په 12مه د انفارمیشن ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی له وزارت استعفا ورکولو وروسته په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل، په حکومت کې اتلس میاشتې پاتې کېدو باوجود د سند د اولس خدمت یې ونه کړی شو، نو په دې خاطر له وفاقي کابینې بیلیږي. د ایم کیو ایم له وفاقي کابینې بیلیدو وروسته د جنوري په 12مه د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو پلاوی په کراچۍ کې د یاد ګوند مشرولۍ سره ولیدل، خو په دغه مذاکراتو کې څه پرمختګ ونه شو. نو پرون د تحریک انصاف ګوند یو بل پلاوی د ایم کیو ایم غړو سره ملاقات وکړو. خبری غونډې ته د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک وویل، چې کومې لږې ډېرې غلط فهمیانې پیدا شوې وې نو نن په ډېر ښه ماحول کې زموږ خبرې وشوې، او چې کومې ستونزې وې نو په هغې هم موږ بحث وکړو او ډېر زر به انشاءالله دا ټولې مسلې حل شي. موږ وړاندې هم اتحادیان وو او په راتلونکي کې به هم یو. د یادونې دا چې د حکومت ځینې نور اتحادي ګوندونه لکه ګرینډ ډیموکراټیک الاینس، بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل او پاکستان مسلم لیگ قاف هم د حکومت په وړاندې د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده. خو د دفاع وزیر پرویز خټک پرون خبری غونډې ته وویل، هیڅ یو اتحادي ګوند ترې نه بیلیږي او چې کومې غلط فهمیانې خورې کړې شوې دي نو هغه به ډېر زر ختم شي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بي تي مشر زبیر توروالی د خپلو څېړنو په پایلو کې وایي، په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمېرې یې 2 تر 3 ویل کېږي. په دوی کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 30 ژبې ویل کېږي. نور تفصیل په دې راپور کې د ګل ایاس نه ورو.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي اتو کلونو کې نابودي شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بي تي مشر زبیر توروالی د سیرون وروستو مشال راډیو ته وکړه. نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل،
چترال ضلعات کې چې کلاشا، زمینی او کوار باسي او یدغا، په اباسین کوهستان کې چلسو، کاورو، بطری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دردیر
د الف بي تي ادارې مشر زبیر توروالی وای، په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 ژبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 30 ژبې ویل کیږي. نو موړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومه ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نو موړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نو موړي په خبره دغه ژبو لمنځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوه نو دغه لیټریچر حواله سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمې دي. هغه سره بیا د ساينس او د کلتور د دنیا د پاره یو غټ نقصان به وي. ذریعہ د وینا یو ذریعہ ختمې دي، بلکې هغه سره پورا یو کلتور، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمې دي.
ژبپوه او څېړونکي خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچره ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به اثر وي. خادم حسین ویل،
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ داسې ده چې د هغې مزه وشلېږي، او چې کله مزه وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډیر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنی ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه،
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شو دی. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي، او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړه شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بیت ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټ ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
دا دې باندې وتیخې
شو. په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي او دا ټولې ژبې ژوندې دي. په دې کې پنځه شپېته ژبې مقامي دي او اته بهرني دي. په دغو کې شپږ اداري ژبې دي، اتلس ژبې د پرمختګ په حال کې دي، نه دېرش ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، اووه ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا، شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې وې ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوالې څېړنې تر مخه په ټول نړۍ کې شپږ زره نه سوه او دولس ژبې ویل کیږي چې پکې پنځه سوه او شپاړس ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوي ول چې شپږ دېرش فیصد ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړنه.
په پېښور کې نن بیان او سوداګر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو کمی پرونه کړل شو نو دوی به له سبا څخه مظاهره پیل کړي. دوی وایي په صبح کې له یوې اونۍ راهیسې اوړه ځکه ګران شوی دی چې پنجاب یا اورلیژل بند کړی دی. د تحریک انصاف حکومت وایي دوی په دې اړه د پنجاب او پښتونخوا ترمنځ خبرې اترې کړې دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د مسلم لیگ نواز ډلې غړو د خپلو دوو ځایي مشرانو د ورکېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی تور پورې کړی چې دغه پولیسو له ځان سره تاڼې ته بیولي خو اوس یې نه مني. پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې کمولو لپاره منځګړتوب نه کوي خو په سیمه کې امن غواړي. دا څرګندونې د یاد وزارت ویاندي عائشه فاروقي د جنوري پر 13 مشال ریډیو ته وکړې. افغان حکومت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو د تشدد کمولو راپورونه مبهم دي او که دغه ډله سوله غواړي نو اور بند وکړي. د څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وکړي. نن په جرمنی کې د لوسو هیوادونو او ملګر ملتونو استازي د لیبیا کورنۍ جګړې پر حل خبرې کوي. په دې غونډه کې به د ملګر ملتونو د استازو ترڅنګ د امریکا، روس، برتانیا او یو شمېر نور هیوادونو ولسمشران او استازي برخه اخلي. د ایرانی پارلمان سپیکر علی لاریجانی ویلي ک اروپایي هیوادونو د ایټمی تړون په اړه ورسره بې انصافي وکړه نو به د ایټمی انرژي لنړیوالې ادارې سره پر همکارۍ لسره جدي غور وکړي. په هانګ کانګ کې نن په زرګونه خلکو د احتجاج پر مهال د چین له کمیونست ګوند څخه د پریکون غږ کړی او د احتجاج انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې ځینو کسانو تورې جامې اغوستي وي او مخونه یې پټ کړي او په لاسونو کې داسې کارډونه اخیستي وو چې د هانګ کانګ د ازادۍ شعارونه پرې لیکل شوي وو.
مشال ریډیو ته وګي اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری روهیلا ددران ته اجازه راکړي. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسې. هم په دې سبب تاسو د ډیوا غږ امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري.